کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودي په غزولو خاور کوي. انډین اکسپرس ورسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغزوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې پورس په خپله اونیزه خبري ناسته کې ویل چې دوی په زلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د موده غزولې او اوسې هم د مودي غزول په اړه غور کوي. د هند بشري مرستو نمړی محموله چې 2015 ټنه غنم وو د فبروري په شپږویشتمه د پاکستان له لارې افغانستان ته ولیږدول شول. له هغې وروسته هند د مارچ په 13 2000 ټنه، د مارچ په 8 هم 2000 ټنه غنم، او په جون میاشت کې 3000 ټنه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته ولیږدول. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هېواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټ ځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نمرې تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل هوایی ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلي چې دوی له هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایی میدان په برید کې لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ وصول آیا اویا افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوی دی چې امریکا د وسیلې ډیپلوماسۍ او نور اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د ترهګرو په ځاله د افغانستان د نه بدلېدو ډاډ ورکوي چې د رواني اګست میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژه. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومنې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوی د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قاطع له ګواښ سره مخامخ دي. انتونی ګوترش د خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړې چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي اچلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د هوایی ډګر حمله زخمیان تر اوسه له خپل دردونو کړیږي.
زعمل ته بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ماستر کې پټې کړلې.
غزنی کې د ماشومانو د ورکیدو پیښې زیات شوې دي.
خاله رسنیو کې وینا او ګورو چې هلیکان ورک شوی وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي.
روزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمین دا غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
خبرونه کې به مو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستۍ وینا او څخه چې د افغانستان په اړه کړي هم خبر کړو. ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی، دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په 26 نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان وبشل. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو 14 سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې وبشل شول. ځینې افغانان په دې حمله کې زیانمن شوي، ځینې هغه افغانان چې په دې حمله کې زیانمن شوي وغوښتنه کوي چې د دې حملې عاملونو ته دې باید سزا ورکړل شي. له دې سره جوخ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلی و واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواخي نړیوال کمپاین د چنده کړی دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست د 26 د خونړۍ ابرید په نومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلی و واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. په دغه بیان کې چې د جمعې په ورځ د سپین مړۍ لخوا خبر شو، بایدن زیاته کړه چې له دې حمله وروسته واشنگتن د داعش او نورو درهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواخي نړیوال کمپاین د چنده کړی دی. چې زیات په دې راپور کې وره
دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. د افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله چې زه شفخانې ته ورډم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه راسره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په 26 نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلنکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته تیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو لپاره تعقیب ونه دروي چې د بریدې کړای. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدي کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلنکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نسی. تر 2021 کال د اګست 26 نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو لاس ورځی کېدی، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلي پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي و چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څنګه منلې و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په غزنی او پکتیکا کې په دروستیو کې د ماشومان د تری تم کېدو پیښه زیات شوې ده. د غزای اوسیدون کې وایي د ماشومان د ور کېدو د پیښو خلک اندیښمن کړي دي او د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې د هلکان ولی او څنګه ور کېږي. دوی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو، موږ د پیښو سخت اندیښمن کړي وو ځکه چې د پیښې ورستربل زیاتېږي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلای دی. دی وای تیر ورځی د غزنی قرباغ ولسوالی د ادم خیلو په کلی کې یو کس انسان تشتون کوي. فرید د اد محمد زوی د دغه ولسوالی د قلوچ کلی اوسیدونکی چې د صفی ولاد بختیار د زوی د تشتولو هڅه یې کوله نیول سوای دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان مولوی سرحدی وایي د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرتیرو مجرم د جرم د ترسره کولو په حال نیولی دی چې اوس د لا زیاتو پلټنو په مخه یاد مجرم له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل سوی تر څو نور سړي تښتونکي په ګوته ونیول سي.
د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې هغه اختطافچی یا سړی تښتونکی کس ونیول سو چې غوښت یې د ادمخیل له کلي څخه یو 12 کلن هلک د صفی الله په نامه باندې وتښتوي. امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې احسان الله ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو تر څو په غزنی کې میشت ولسونه وځوروي او دا هغې د زړه ټوټې په تیښته ورڅخه جلا کړي. دا یوازې صفیولله نه دی چې د تښتونکو له منګولو څخه خلاصیږي، بلکې په غزنی کې په دا وروستیو کې د ماشومانو د ترایتم پیښې زیاتې سوې دي. ډیری وخت په خواله رسنیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هلکانو او نوو ځوانانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي چې د دغه ځای اوسیدونکي لوی سرخوږی بولي. دیارلس کلن لال محمد نور احمد زوی د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ، دیارلس کلن رحیم الله د مولا نظر زوی د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ، څوارلس کلن حمدالله د عبدالله زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ، دولس کلن رحیم الله د ګلاب شاه زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ او داسې نور دا هغه هلکان دي چې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې له خپلو کورنیو څخه نادره کسوي او په خواله رسنیو کې یې دا ورکې اعلانونه خپاره سوي دي. په غزنی کې د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي او وایي د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. د مقور ولسوالۍ عبدالمنان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو. موږ دغه پیښو زیات اندېښمن کړي یو، ځکه دغه پیښې ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
هر ورځ په خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي. دا ولې ورکېږي او چیرته ځي، څه کېږي؟ موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو او موږ دغه پیښو ډیر اندېښمن کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د غزنی له څنګلوري ولایت پکتیکا څخه هم ډیری وخت د ماشومانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس همو د سپورت لنډګر خبر کړو. د کابل په وخت نن مخام د کرکټ د آسیا جام په نمړلې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالو او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 13 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوی.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبی ترالو ترسو موږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په دغه لپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. انشاءالله کوم لوبه را روان سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه لوبه انشاءالله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړی ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ سرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته. او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه شنبه پورز د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه لور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به په نړیوالو مسایلو تم شو. د اټومي وسلو د نه پراخېدو د تړون له مساوېدې سره روسیې مخالفت وکړ. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او 190 هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې ووري.
روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له وی میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرونا وخت وویل چې د روسیې مخالفت وروسته د پدې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندیشنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوې دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمل وځنډیده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي یان هوانګ د شپږ 500 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست، او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوشحالي څرګنده کړه. یو څلوشل ناپیل وغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی دی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
او سامنړیوالو چاپی مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلن موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدی خیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضي غونډه جوړ کړي، دوی د سټی په فکر کې شول چې د چټ په محل دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاقه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشانو د تیر یو کال په ترڅ کې د خپل واتساپ پیغامونه له دې ورځپاڼې سره شریک کړي دي. ورځپاڼه څرګندوي عبدی خیل ته لا هم د واتساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پرله پسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ د هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلېږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورځپاڼه لیکي کله چې د میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپله لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله خو عبدی خیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورځپاڼې په باور دې اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوي، ځینې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحده ایالاتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په استناد لیکي چې د دغو افغانانو له ډلې د هغوی د دوسیو په اساس 70,000 ته د 2 کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهېږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنشن بی پروسو ویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې زده کوونکي له لری سیمو خار ته پاسري زده کړو پسې زی. په اورزګان کې د هغه سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې خوانځي نه دی پرانیستل شوی وای د اسري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په خار کې مسافر کوي. یاد او فرخ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دی د انجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. هغه دغه خبره تیر ورځ د اسري زده کړو څخه د لزګون زده کوونکو په فرخت غونډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا پوهی دا ترانه یو شمیر غزده کون کی د سټریچ پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه اړ وای چې د سټریچ پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا غش پته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر تراتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نشته او نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسیع اکمل دی مش خپل د شپږ مشنې کوړت اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جامدارنګ نور او کرتاسی هم دارنګ چې کتابونو ته ورسی التوم شوون کې ستاد یار کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستاد لوی او کوټوالو د من چې کوس راغل یو دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای پاریا ما خوښ دی او سنت په تاکي گزارا کو ستاره ډیر ډیر مشمن ته ضرورت د څه د برخې د کوم څه غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزيته د سنټران ویسه شونځي ستخو نو وس نه دی پاله نه دی.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو صدغراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجونو پر مخ دی هم شونځي پرانیزي.
دا
غوښتنه ده د امارات سمیم ده غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیټ هیڅ مشکل نشته
موږ نه غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورش مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نورغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکو کې به هم د غډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې موږ شپږنشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان به د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږمې میاشتې لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شیبه مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 01
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ 90 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي همدارنګه زموږ خبرونه په انټرنیټ ازادي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولې او هم اوریدلای شي اوس هم ورزو ستاسو را لېګل شوې څو سبت شوي پیغامونه ته
ما دا پیغام دی چې د پاریا په اړه د لته په ټول سوالې خبره کوم چې دا یو کوټه طریقه غوښتنې کړو او د لته په سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دا غشان درته پات مسولین دي ټول دي تبدل کی
زه چې کله د هلمند نارستراج د لکدارې رسل کې څخه ساج د ازادي راډو ته د افغان فرزم زما د اسلامي امارات د بایومټریکي تذکرو د مسولین څخه ته دا پیغام دی چې پر تذکرو کې لږ اساني راولي را بسکه برکت تذکر وسره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راساني راولي نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه په ما خاص خلک د پاره درلېګل دي تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډېر داس کړل ځکه په 1000 ډول خرچک نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډېر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګسترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهامي الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې سلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د نکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنه په تکلیف دي بي خنا ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږ دي نه ټای پرېږ دي نه ډای پرېږ دي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شد ځکه لدلې په ځان کې لدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش پیغام تل ورپورو چارواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوه مینه مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خطرغه وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپل ونیزه خبرې ناسته کې ویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غځولي او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نمبرني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په خبرین کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم دغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سلاوی افغانان ووژل. د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نمړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جلالی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. او د ملګرو ملتونو سره منشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونی ګوتریش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیره هغه خیخه ونیول سوچی ل افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی و.
شیلا نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل
تبیاس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکټریاک د خیخي جوړول څو برابر لري شوی دی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې ل ایران څخه راسلل سوی په نیمروز ولایت کې راغونډ سوی دي.
متاتجات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولید د اتحاد لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دوه اتحاد تخت.
د ذاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دوه کال اول بیا می پری خو دره دی ام دغه نشول لازم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
سر له نسخې له پانتن څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب دا ځل می وبخې بیا دا سی کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه خخه ونیول سوچی ل افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خي جوړولو لډیرې دو سره سم د لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي خي خانیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خیخي جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې د خیخي جوړول په بیساري ډول ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبي خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبري اژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشې نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق شوې شیشه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیله قاچاق کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیله لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشې کې هغه تیزاب کارول کېږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي، خو په ډېرې شیشه کې د عمان یا ایفرین بوټي کارول شوي دي. عمان یو واښه بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کېږي، خو اوس د نشه یي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي ځمکو کې هم کرل کېږي. په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د خیخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ عمان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په
افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلو ګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم تر 15,000 ډیرې نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او وس دلته نشي کوي. لدې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد د جپ ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځای نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو، هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي، له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم، مدت زیاد د ایران بودم، دوباره رادم.
ډیر وخت په ایران کې وم، له ایران څخه راوښړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلای نه شم. په نیمروز کې به سرنوشته پاتې يم.
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې دوی معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیز ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشي پرې خودلو ته مجبور کړي دي. خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل کته هم دوی په خپلو لږو امکاناتو د مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ د نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموګ ګرځنده کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو درټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلي دي. هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. تیبي ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزودیازپینو آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب رو کوي، د مریض ورختایي ور کوي او مریض آرامي. او کچیرته په اوږد مهال کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې سړنې وایي کچیرته ل شپږ افتونه د ډېری مودې لپاره واخیستل شي، خپل دغه درمل دی یو شخص غو تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لیک درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه تاغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی وو هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل ل شپږ ونه یې څخه ډیر ونه کارول شي، چې دې احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای. که څنګه
بالکل کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کوم ورځ بیا ترک یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارام وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینې دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال شي د احتیاط سبب ګرځي؟
سړنې وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سړنې بیا وایي چې در درې میاشتې یو مریض کولای شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېر درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواول؟
بالکل مونږ نه خلرو، مونږ ناروغان لرو چې وګ پلمړی کې دي خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده. د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور موادو ته مخ راوړل.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي. غوته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده، تا آرامین ورځ دغه تریاکو دی او بیا تل کورنۍ استفاده وکړي.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندي د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغي باندې اخته شي. او لنډمهالي تاثیرات دا دي چې د حافظه کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا را جمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارامه وسی.
د خوب په درملو د معتاد کس نخې نخانی څه دي؟
نخې نخانی دي یو شخص داده چې دا کله چې دغه درمل اخلي د آرام وي، وخی وي، خوب جن وي، گیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردی پیدا کی، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په غی باندې فوکس وکولای شي. بل داده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشئی توکي چې دی هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وي، کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوب جن حالت کې قرار لري او آرام ووسی.
که څوک د خوب درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی؟ یا د نورو نشي موادو غوندي وي او که توپیر لري؟
د خوب درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط تخت درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه. قطه کیږي دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نور ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کوم نخې نخانې چې ورسته په دکې منځ راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالې په وجود کې راځي، په د باندې لکه د مرګیو حمله راځي، د غیر لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطه شي او درمل نه وشي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې باید له معتادینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلف تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپنا د نه درلودو په علت کېدای شي له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپنا او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1260 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشې موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د لخلې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتېږي همدومره سړی نورې نوې نشې پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې وو بس هماغه شیطاني لذت وو، او ملګرو تشویقی دام ول، او څومره چې د دې موږ خپل هوس هم وو د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سو. دولس کاله مې مکتب وویلی، او دوه کاله مې پوهنتون ویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولی نو خپل لیاقت ما ډیر وو، او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه مات د ساتیری غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودره. د همدغه نشو له لاسه، ځکه ما نسوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډیر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل، او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکانو زموږ پلار راته ایښی و، د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم 15 ترن دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل. نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه، هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زباره ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په یو څه چلنه یو څه چل اخیستلی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناس وشي، پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار، یو خولی دی پولیسو زخامی او سای پاتی نده، داده دلتم گردی لکه در سیگریتی بوی چی پیدا که دلی.
حالا که ود ریگا شور رو نخوری.
داده خماندان سیب ولاریم.
دلتا دی چه کول؟
سیب مطالعه می کولا.
تو پورتا شا تر پولانی دی چه شای پت کرد.
سیب ایت سم نشتا ده، داده او گورا.
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب کدی ده چرزو سیگریتی دی و ها جاوی ده
بله خماندان سیب
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی.
سمده کماندان سیب.
کماندان سیب، نور چرس را سره نشتا، بس هم ده یو سیگریتی قدارو.
لاسو نپورتا ولیسا.
داده او گورا دوایم نور چرس نشتا.
تو داری دا جیب که شای نشتا، دا جیبت جیبی او گورم. کماندان سیب، پا جیبونه که چای نشتا.
آتی داده کتابونو باکس همو گورا.
تو ده خواه که دا باکس دی.
واخلا خواهید سیم بکی نشتا.
تو داری دادی پیدا میکره. کماندان سیب چرس دی ور سره.
ته نه شرمېږې چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې.
قمندان صاحب، زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوې.
قمندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخی چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب، محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
قماندان صاحب، خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنی؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خوبه وی؟
دا محصل مو نشهی ده رئیس صاحب.
څه شی نشهی ده؟
هو نشهی ده، هم دا یو شی به مخ کې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وای؟
او صاحب، دا نور چرس مور سره وو. تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي، زه به بیا ور سره حساب وروسته کوم.
صاحب، زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخه خیلی پونتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخی، بیا داسې کار نه کوم. د پونتون اخري کال مې ده، که مې د پونتون څخه وشړی د څو کالو خوري به مې وبوي وسی.
دا د اول ځل نه دی چې و دې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلو چې دا چرس کوي، او ما هم تا ته ویلو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پوری کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوي منم یې، خو له پونتون څخه مې مه شړی.
د پونتون نوم دې بد کړه، راکه د پونتون کار دی. سلنن دی بیا پانتون کیو نوینم؟
اوس نه زمونږ سره راځه.
کماندان صاحب، هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړله.
راځه، زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
کماندان صاحب، وزر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشه نه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بل خبرونه مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.